مازیګر 15 بجې شوې او ورډین کور مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیرنې خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې د ورو خبرونه له انسی اجمله وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټ کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سباله د پاکستان دوره کوي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سېنات قومي او سند اسمبلیانو نه استفاګانې ورکړې او د ترکیه وزیر اعظم وایي چې د شام له پولیس سره د عامو خلکو د خوندي ساتلو په غرض یوې خوندي سیمې جوړولو ته ژمن دي. اوسته خبرونه تفصیل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سباله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي برکت الله رحمتی نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی په مشر اسلام آباد ته ورسي. نوموړي مشال ریډیو ته د خبرو د موضوع په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د لمین څوړلو لپاره د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سباله د پاکستان یو ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به سبا د یو پلاوی په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به په دوه اړخیز اړیکو، انرژي او دغه سې په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سېنات قومي او سند اسمبلیانو نه استفاګانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی ګړل چې په کراچۍ کې به عملیات غیر جانبدار وي، خو د رینجر ځواکونو رویه جانبدار وه او پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره په کراچۍ کې لاره هوارول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې هم له دې وجې یې ګوند پریکړه وکړه چې د سېنات قومي او صوبایي اسمبلیانو نه به استفاګانې ورکړي. یاد دي چې د ایم کیو ایم په سېنات کې اته قومی اسمبلی کې سلی رشت او پسند اسمبلی کې 150 غړي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لري کړي دي چې د جنسي تیریو وروسته مجرم ډلو لخوا ځینو کورنو ته د دړکو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. شهباز شریف د اعلان بیګانه وخته په ټولنیزه میډیا کړی دی. صحیح خلک وایي چې په قصور کې د 200 او یو زیات ماشومانو سره جنسي تیری شوی دی. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن ناڅرګنده وسلوالو په ډزو څلور تنه وشلې دي. په سیمه کې د لویزي او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کلات په سهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وجل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډې سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وجل شوی او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ویلي چاودیدونکي مواد او ګوال منډه په څلور لارې کې ځای پر ځای شي او کله چې پولیسو معاینه کوله نو چاودنه وشوه. مجلس عسکري ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د بنیر په چغرزه سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې 15 تنه وجل شوي او څلور ژوبل دي. د بنیر د ګل آباد تاڼۍ محرر عمران نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې ښکار شوي ګاډي نن د شانګلي ضلع نه د سواړې په لور روانو چې ورباندې ډزې وشوې.
زمونږ د ګلبانډه تانی حدود دی د ضلع شنګلې تانه کماچ رهایشي کسانو او هغوی زمونږ په حدودو کې به مقامې پیزا په دغه ځای کې مخالف فریق چې کومو د دوی داسې کېږي چې دوی په کلي کې سابقه قتل مقاتلې یو بل سره دښمنۍ څخه خبرې وي. دوی ځای کې ورته مخالف فریق مخکې نه ناست او بس دغه ګاډۍ دوی ګاډۍ ودرولې دي او هغه دغه کسان چې کوم ټارګټ کسانو د دوی هغه ته کوچ کړي دي او پیر یې پکړې دي.
پولیس چارواکي سیاتوي چې په ځوابي ډزو کې د مخالفه ډلې هم یو تن وجل شوی دی. د پاکستان پوسټ وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان سوات نائب امیر بخت زمان سره د نورو مهمو وسلوالو نیولې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د 14 اگست په موقع د کراچۍ په نخښه کولو د ترهګرۍ یو منصوبه هم ناکامه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې د درې یونین کونسل اوسیدونکي وایي چې د کم ولټیج له وجې بجلی ډېره کمه وي. پرون د سوابه د دریو سیمو پر مولو شوي او نارنجي خلکو د یوې جرګې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د کم ولټیج له وجې د بجلی لاینونه لرې کړي. د پر مولو کونسل غړي افسر زیب نن مشال رډیو ته وویل چې په سوابه کې د ډېرې مودې راهیسې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی بلونه هم ډېر زیات وي. خبرونه د مشال رډیو نه اوري. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای هیواد یشمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یو خوندي سیمه جوړ کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د ترکی وزیر اعظم بی بی سی ته تیر ورځ ویل د دغه خوندي سیمې تحفظ به د ترکی د امنیتي ځواکونو پر ځای د شام د اپوزیشن منځلارې ډلې کوي. خو داود اوغلو دا هم ویل که چرته ګواښونه ورپیښ شول نو ځواکونه هم کارولی شي. تر دې مخکې تیر ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکا او ترکی موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 50 کیلومترو په پلنوالي سره یو خوندي سیمه به د شام دننه جوړه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې تر اوسه د شام دننه د یو خوندي ځون د جوړولو په سر موافقه نه ده شوې. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي دي چې امکان لري د ایمیلونه به ګوري. جان کیری تېر ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل دا ممکنه ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري. د نوموړي په وینا دی د دې موضوع په پام کې نیولو سره لیکنې کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زما همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه خرڅل کیږي او په 1.03 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیه او په 1.65 روپیه یو یورو په 1.12 روپیه او په 1.12 روپیه یو ریال په 19 روپیه 60 پیسې خرڅل کیږي او په 19 روپیه 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او په 28 روپیه 25 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپیه او په 1.88 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 200 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 200 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او کوئټه کې به شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 25 او په کوئټه کې 24 او 28 وي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د افغانستان د خارجه وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د سیمه ایزو چارو په هوایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دا منځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي.
کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کم پکې الزامات لګېدلي دا هغه سره حل راوباسي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې په هغه صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ستونزې پر ستونزې خبرې وشوې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر وویل د صوبې د حقونو لپاره ټول سیاسي ګوندونه باید یو خپل شي. او په سوات کې سکولونو ماشومانو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د خیبر پختونخوا حکومت وغوښتل چې دوی تړل شوي مکتب سکولونه دې بیرته ورته خلاص کړي.
زموږ سکول سر ډېر چوغ دی، د غواړم چې زموږ په علاقه کې سکولونه وي، زموږ سکول دې آزاد شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. دا همورنې رپورټ ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ول شوی دغه هیات په پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو کې د پاکستان پر رول او ممکنه همکارۍ خبرې کوي. شندون کې وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دا منځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي. اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي برکت الله رحمتي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته راځي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. مشال ریډیو چکلا د برکت الله رحمتي نه تپوس وکړو چې پلاوی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، نو د نوموړي وینا وه
دا معلومات لا تر دې دمه نشته چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ځکه چې تر دې دمه د کابل نه معلومات نه ترلاسه شوی او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو نو مطبوعاتو سره به شریک کړو.
خو په اسلام آباد کې د سفارتخانه ځنې سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره د سولې پیل شوی بهیر او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د پلاوی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د ګل په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. مشال ریډیو چکلا د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید نه په موجوده وخت کې د افغان پلاوی د پاکستان سفر د اهمیت په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه
هیله هم دغه ده چې یو وار بیا دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کوم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څخه حل راوباسي. ما ته خو دې کې ښکاري چې پاکستان هم یو حد پورې کوشش کوي، خو دې ځله چې دا تعلقات خراب شوي دي نو هغې وجه یو هفته نه چې کوم په کابل کې او دا نور افغانستان کې حملو کې زیاتی راغلی ده، نو هغه هم یو قسمه د طالبانو طرف نه داسې یلغا ښکاري چې خپل چې کوم جنگجو دي هغوی ته دا باور ورکړي چې مذاکراتو کې پرمختګ داسې نه دی شوی او که شوی دی هغه هم دغسې یو عمومي غونډې ملاقات و.
یاد دې وي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو د تیرې میاشتې په اوومه نیټه د اسلام آباد سره نږدې په مری کې ترسره شوی و. دا دې هم یاد وي چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دواړه چارواکو خپل منځي تعلقاتو او د سیمې د سکیورټی صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو د ایران خارجه وزیر هم سبا اسلام آباد ته په ورځنی سرکاري سفر زی. د پاکستان خارجه وزارت وای جواد ظریف په پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې بور سره کوي. ظریف په ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ ورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په وینا چې د ایران د خارجه چارو وزیر به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج حدیث سره په دوه اړخیز تعلقاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. په کوم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و دوه ملکونو نو په دې یو رسنه دوره کې دوه خسته تعلقات او د خپل منځي دلچسپي علاقائي او نړیوال امور د نور خو کېدو په اړه هم خبرې اترې کوي. پاکستان ته د ایراني خارجه چارو وزیر دوري په اړه کارپوهان وای چې د ایران نیوکلیئر معاهده باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایراني خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دی او په کار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حل وسلو سره د توانای ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړ کې د بهرنو چارو کارپو امیر رانا وای چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران گاونډي ملک دی او ایران سے انگتا توانائی ضرورت پورا کولے شی.
پاکستان میں اس وقت بجلی کا بہت بڑا کرائسس ہے اور ایران بڑا انٹرسٹ
پاکستان کے دا وقت بجلی ډیر غټ بحران دے او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیا بجلی ورکړي، نو پاکستان لپکار دی چې خپل غټو ته وګوري او د ګیس پایپ لائن او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. دا دواړه زمنګ د ملک معیشت لپاره ډیر ضروری دي، نو چې ایران دلچسپی لري نو موږ له د ځن نه کار نه دی اخستل پکار، د دینه به زمنګ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهانو چارو یو بل کار پو پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوی
په دې سانکشنز دوران کې هم لیگل طریقې باندې خوشکم تجارت او چاغه بنه کېدو خو ان ریکارډډ چونکه د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډېر زیات کاروبار بک کېدو په کارداري چې اوس خو ایران چونکه د خپل د څومره د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او په کار دي چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکی. او ما په خیال چې دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر کی او پولیټیکل تعلقات هم او معاشي تعلقات هم.
یا دې وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې د یو پولیس سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوی او 9 نور ژوبل شوی دي. په کوټه کې به می 14 یو پولیس سرتیری او په کلات سیمه کې په ډزو کې د یو قبایلي مشر په شمول 4 تنه وژل شوی. د دغه دواړو پیښو حال د خدای نور ناصر پر رپورت کې.
دا پنځلس کلن ولی الله دی چې له روغتونه خپلې مور ته په ټلیفون ډاډ ورکوي چې لږ ټپي دی. د کوټې د پولیسو په خبره د سې شمې په مازدیګر له ګوال منډۍ څلور لارې سره څیرمه خلکو پولیسو ته د یوې مشکوکې غوټې اطلاع ورکړه چې کله یې د پولیسو یوه سرتیری محمد زمان معاینه کوله نو دا چاودونکي توکي له زورورې چاودنې سره وچاودل سوه. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بکټي په خبره په دې چاودنه کې یاد پولیس سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ژوبل سوي دي.
آج دهشتګردو نے سٹرائک کیا ہے.
د وسلوالو لخوا په دې چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل سوی او څلور نور ژوبل سوي چې د یو حالت پکې د اندېښنې وړ دی چې اوس یې عملیات روان دي. بلې خواته د چهارشنبه په سهار د عبدالله وزیرستانی په نامه یو تن چې ځان د وسلواله ډلې مجلس عسکري ویاند بولي مشال راډیو ته د یادې بمې چاودنې مسؤلیت قبول کړی او دا چاودنه یې په وزیرستان کې د پاکستانی پوځي عملیاتو عکس العمل وباله. هلته بیا هم د چهارشنبه په سهار نامعلومه وسلوالو د صوبې په بلوڅ میشته قلات سیمه کې په ډزو څلور تنه وژلې. د سیمې د لیبیزو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل د قلات په سوراف سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد برید کړی چې د نموړي په شمول پکې څلور تنه وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو مشترکه قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل شول چې په یادې صوبه کې د غیر اعلانیه او ناروا لوډ شډنګ ختم کړي او تر څنګ د بجلی د پیداوار پیسې هم صوبایي حکومت ته ورکړي. د اسمبلی غړو په خپلې پرونې غونډه کې پر وفاقي حکومت نیوکې وکړې چې د خیبر پختونخوا حکومت او اوسیدونکو سره د مور د میرې سلوک راغسته دی. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دی د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مد کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پختونخوا صوبې د ترانسفورمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله په خپلو سرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانۍ مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستل دی، خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زمونږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاوره د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاوره خپل اختیار او نه مونږ خپل اختیار او زمایي کیندار ته دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مسله د دې صوبې سره په متعلقه ټولو مسایلو باندې پکار ده چې دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی ده چې دا موږ ټول یو ځای غوړو. دا ټول لوی ظلم دی روان دي په دې علاقو کې. اته اته ګنتی شل ګنتی د تاسو هر حال په تاسو ته وي حالت دی بالکل داسې دی چې بالکل د خلکو برداشت نه سپیکر سره برداشت نه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنې غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکې وکړې چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډینګ کولای شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټه په خپلو څرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف له پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړي.
لپی خبر د مشال رادیو خبريال غلام غوث او د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم وولټیج پر ضد جوړ کړی و جرګه کې حکومت غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دی ورپرې کی یا د دوی بجلی دی له دې څخه لری کی. دغه خلکو په خبره د کم وولټیج له وجې د دوی بجلی په نشت حساب ده، نو ځکه پریکړه کړې چې دا چې د وابډا بجلی نوره ونه کاروي. د مشال رادیو خبريال زلان یوسف سے رپورټ لري.
د سوابه د رزل تحصیل شوا پرملو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړو او غټ کلی دي او آبادی یې له 1,00,000 څخه زیاته جوړیږي، په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم وولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرملو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال رډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو وولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي او د هغې برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي.
اغه بیلوم خدای ته خبر یو سړی یو شینه مزه واخلي نو کتاوان پیو کی یا پیسې پی ورک نه څه خبر نه شته. خو موږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وږي ودر کم څه کم چا ودر زیات سپیزر لا ګورې نه هغه تر سره د بجلی راځي نو موبایل ولا چارج کوي چې کم غریبانه نه 20,000 یا 10,000 سپیزر سمې نشته. دا هغه بالکل هغه خدا 15 میاشتې چې بجلی نو مشه انرژي څه ور ودنه لګي خو بجلی پیژنیم نه. تر دې وجه دا غي مشترکه دا مطالبه ده چې بای مهرباني وکړو زموږ نه دا بيچي کټ کېږي خپل کور کې بکرای باندې کم از کم نه وځي.
د نارنجي یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړی منور شاه وای چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزې ده، خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بیخي محروم وي.
په دې خبر په الله پاک کې نو کړه زمو په خپل موبایل کې نن زموږ د چارج پکې په دې درسه چې چا کر شیشه راغی کرے وړو بندوي چې چا کر مریض دی داغه معمولی سیاتی کیږي نه بای څوک ته ببوځي من بریکه سره غننه دی وسکاره په دې پټول کو په یو زمانہ چې په ټول علاقه او تکلیف راغلي او موږ دا منو چې دا بحران په یو دی نه په آل پاکستان د خدا مو سر چې کمزیاتی کیږي نه دا پر ټول ملک چا سره نه شي.
د سوابي ون د وابډي اکسین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د وولټیج د کمی ستونزې شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره د غستونزه هوار کړي.
دا خو دې د فیډر اورلوډ دی اصل کې شو فیډر دې کې ان ان اس په کې چې ډیپازټ ورک کم کړو دې دا شو لوډ به موږ دې فاده کرنل شیر ترالو کنه جی هغه دې ار ای ڈی سره نو ار ای ڈی والا وي چې سیمټیریل کمره خو برابر دې نو پاره کار شروع کوو خو لګ موسم د وځي کار لګ دې شو به دې جدا شي دې وولټیج به ټیک ټاک کیږي.
پام دی وی چې بجلی پیدا کوونکې د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په سوابې ضلع کې دی، خو سوابې ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه دا ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ماشومانو په سیمه کې د مکتب سکولونو تړل کېدو پر ضد پرون د کړي ولارون په ترڅ کې حکومت غوښتي چې د سکولونو د بیرته پرانیزي. په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو په برخه کې د کارکونکو یې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي د مکتب سکولونو بندولو د حکومتي پریکړې په نتیجه کې د سوات شاوخوا 2,000 ماشومان د تعلیم له نعمته محروم شوی دي. د سوات نه د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی بیا وایي یا د ستونزه به له حکومتي چارواکو سره شریکوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات منگلور کے یوش میر مقامی زدکون کو خیبر پختونخوا حکومت لاڑخا مکتب سکولنو بندول و پزید احتجاجی مظاہرہ اکڑا معشومان لاسون کے چاٹونا او بینر راغستے وے حکومت سخے غختنی قبل چی دوی سکولن دے بیرتا بحال کری پدا کے بعض معشومان و مشال ریڈیو تا اویل
زمان ہم مجید اللہ رے زبا پیپ کلاس کے ہم پسیق کے او زدہ گوارا ما زمان نور مرگر اسکول بند شوی دی حکومت تا داوی ناکم زمان دا نور مرگر اسکول نازار کی زمان حکومت دیر شکریہ و منہ نازار کم
زمان کامران نون دے فور کلاس کی ہم زمان اسکول چل دیر چوق دے دا غالم چی دنگ پار آقی کی اسکول نای اس منگ آئی چی منگ زمان اسکول دی آزاد چی آنگو با کی سبق آئی چی
د مظاہرے تابعہ کون کی مقامی د تعلیم پر مختک ٹولہ نے الف اعلان مشر ڈاکٹر جواد خان اویل چی صوبائی حکومت سوات کے درے نوی مکتب سکولنا بند کری چیترے د سلورم جماعت پورے سلپاسا دو ذرا معشومان اس دکڑے متاثر شوی دی
زمنگ حکومت دا مطالبہ دے دی ټول ماشومان دے ضرور ماشومان دا مطالبہ دے چے د دو سکول نی دی او فوری طور باندې چکم دے کولاو کړل شي زکه دا دی ماشومان د 18 ترمیم د آرٹیکل 25 اے مطابق دا دو آئینی او قانونی حق دے چې تعلیم چې دی هغه دی ته په ډور سٹیپ باندې فری او کمپلسری ایجوکیشن چکم دے هغه ور کړل شي او د بده مرګه سوا چې چرته چې انتیا پسندی وا چرته کې چې سیلاب سکول نی تباہ کړو چې حکومت دا سل سکول نه بند کړو یقینا دا دی ماشومان سره ظلم دے زمنګ دا درخواست حکومت ته چې دا سکول نه چکم دے دا دی سر
خیبر پختونخوا حکومت لخوا بند کړی شوی مکتبونو سکولونو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای حکومت غړي فضل حکیم څخه پختنه وکړه نو ښاغلی اویل
سبق وای او په مکتب سکولونو کې تعداد ډیر زیات دی او موږ ان شاء الله ولر سر کیږي هغه د ما سره رابطه وکړي هغه کلی مشران ان شاء الله ولر سر کیږي یا کدا هغه په خوا کې بل ګاون سکولي موږ هغه ته کنورټ کوو برس سکول نه وي موږ پرین باندې هغه ته سکول وایو که پرین باندې خبر نه وي دغه سکول نه وته پاتې کو چې څومره تعداد ډیر چیرې د ګورنمنت څخه خبر راځي چې راځي چې یا یو کس یا دوه کس یا دې کس یا هغه کې بیا لګیږي چې موږ بل سکول کلیږي
تعلیم لپاره کارکون کی ټولنې الف اعلان ترمخه د سواد په مکتب سکولونو کې ماشومان ته د کورونو خوا کې ویډیاز دکړې کېدلې او کچري دغه سکولونه بند کړ شول نو د زرګونو ماشومان د تعلیم لړۍ ودرېدو ویره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي
په داسې حال کې چې د پاکستان خلک د هغه هیواد د پنجاب صوبې په کسور سیمه کې پر سلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو رپورټونو په غوسه کړي چارواکي وایي د نهې پر ورځ د دغو پیښو په تړاو نیول شوي څوارلس کسان د ترهګرۍ په تور وپېژندل شول او بیا بندي کړل شول پر دې موضوع د جرمني د خبري ایجانس د رپورټ مهم ټکی لما هارون بچا وري ڈی پی اے خبری ایجانس د بابر سعید په نوم د یو پولیس چارواکی په حواله وایي چې د تیر ګل پر ورځ یې و نور کسان له هغه وا جنایتي ډلې سره د مرستو په شک کې نیولي چې پر شاوخوا 300 ماشومانو یې جنسي تیری کړی او کورنۍ ورته ویرولي او د پیسو غوښتنې ترې کړې دي هم د یاد پولیس افسر په وینا و نور مشکوک کسان یې په حسین خان والا کلی کې د تیر اتوار پر ورځ نیولي دي د جنسی تیری پیښو د قربانیانو یو وکیل لطیف احمد سرا ویلی د دې لپاره چې دغو کسانو وحشتناک جنایت کړی پر ضد به د ترهګرۍ ضد قانون عملی کړل شي د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي رپورټ د وکیل لطیف احمد لخلی وایي د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر ماشومانو د جنسی تیری پیښو په تړاو له نیول شوو 400 مشکوکو کسانو څخه 15 پولیسو ته سپارلي تر څو پلټنې ترې وکړي رپورٹ کاگی پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو خبرونو په پاکستان کې چې د رپورٹ تر مخه په هغه هیواد کې ماشومان اکثر وخت د زور زیاتی پیخو ښکار کیږي خلک په غوسه کړی دي د پاکستان او هند پولی ته نږدې د یو کلی اوسیدونکي ڈی پی اے خبری ایجانس ته ویلي چې دوی غواړي پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو عاملینو ته سختې سزاګانې ورکړل شي یو 50 کلن پلار چې پر دوه ماشومانو ایجنسی تیری شوی ویلي زه په یو کرب کې مبتلا یم خوب مې ورک شوی دی او په پته نه پوهیږم چې څه وکم د زیاته کړي زغواړم د غټول کسان چې پر ماشومانو یې جنسي تیری کړي په دار وځړول شي په ان حال کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پولیس افسرانو یو ځانګړې ټیم جوړ کړي تر څو پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو نوې پلټنې وکړي
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د مازیګر 5:30 بجې شوې د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی و سواله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی او چارواکي برکت الله رحمتین مشال لیډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د لمن څوړلو لپاره د پاکستان د ترهې د څېړلو لپاره د هیواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا له د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوان مشال لیډیو ته برالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې محمد جواد ظریف به له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو، انرژي او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي موومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سندھ اسمبلیانو نه استعفا غانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی ګڼل چې په کراچۍ کې به عملیات غیر جانبداره وي، خو د رینجر ځواکونو رویه جانبداره ده، نو ځکه هم دوی د استعفا غانو ورکولو پریکړه وکړه. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تېري وروستو مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنیو ته د دړکو په ورکولو په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د بلوچستان په کله سیمه کې نن ناڅرګندو وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د کلات په سهرا سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې او د نوموړي په ګډون څلور تنه وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړی دی چې امکان لري د دې ایمیلونو به ګوري. جان کیری دا خبرې ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړی دی. او د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یشمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي.
لن خبرونه مولانی سي اجملا ووري د لوسوريدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننيو اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
نن د ملک زیاتره او رسپانو خپل اداري د افغان ولسمشر اشرف غني له خوا په پاکستان لګولې شوی تورونو لیکلي دي. او رسپانو وحدت په خپل اداري کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خليل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. تر هغه زمنګ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمه لپاره خپل منځي مرستې ضروری دي. او رسپانو لیکي چې د اشرف غني د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بیزایا تورونو لګ ولو سخه ډډه کول وو. خود تیرو څورزو په محل په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګونا ولسی وګړو د وجل کېدو وروسته داسې ښکاری چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوی افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه لوري پاکستان څخه نیخ په نیغه په خپل خاورې د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوزونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام تر رسولې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمه لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بیزایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري کلی دا اور اسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا سي محسوسه ده چې افغان حکومت بعد پاکستان په حق خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې دا سي اونه شو. اور اسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکول خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود تر هغري په ضد جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابی سره روان کړي دي، خو افغانستان د نړیوالې اورورولۍ د کومک باوجود په تر هغري قابو اونمندله او خپل ناکامي پټوي. کولو لپاره په پاکستان بے ځای تورونه لګوي. ورسپانه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسائل پیدا کړی دي. افغانستان هغه واحد ملک چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقات جوړولو کوشش کړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظر ثانی وکړي او په پوله د سکیورټی نور هم سخت کړي. دینه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دی جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان لوستوالو ډلو سره د مرستو د لګول شو تورونو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د پاکستان د پنجاب صوبې په وسیمه کې پر سلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکی یې له انیسې اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پر ویا کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سخت ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هواد ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد او غم پویږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د روستۍ مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کلونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. د هغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کلونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې وزیر اعظم محمد داوود اوغلو وایي هیواد یې غواړي تر پولې اخوا د سوریې په شمال کې یو داسې خوندي سیمه رامنځته کړي چېرې چې به ولسي وګړي د سوریې د حکومت او همدارنګه د داعش له بریدونو په امن کې وي. نوموړي له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي دا خوندي سیمه به د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفانو لخوا کنټرولېږي، نه د ترکیې د پوځونو لخوا. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اجمل انسخاورو.
کته هم د ترکیې صدر اعظم د سوریې په شمال کې د ترکیې پولیس ته چیرمه د دې خوندې سیمه پاړه ول چې د سوریې د حکومت د منسلارو مخالفانو لخوا به کنټرولېږي، خو زیاته کړه ک چیرې ترکیې ته غواخ پیښي هیواد به له ځواک څخه کار واخلي. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات پر دې سلا شوی چې نه هتا کیلومتر وګد سیمه چې 45 کیلومتر عرض به ولري د خوندې سیمه په توګه رامنځته کړي. دا سیمه به د اساد سوریې په نوم د سوریې د حکومت د مخالف ډلې لخوا کنټرولېږي. دا سیمه د ترکیه او سوریې پر پوله پرته ده چې د محل د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په لاس کې ده.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د داسې وی خوندې سیمې در منځ کول پر موضوع توافق نه دی شوی. مارک ټونر وایي موږ په هیګو چې ترکیه د امریکا متحده ایالاتو ته د داعش خلاف د هوایي عملیاتو په برخه کې د ترکیه تاسیساتو ته لاسرسی پراخ کړي. موږ بیا بیا د بهرنیو چارو د وزارت له خبري غونډو روښانه کړي چې د هیڅ زون یا خوندې سیمې مسله نشته. موږ د داسې وی سیمې پاړه دلته خبرې نه کوو. هغه څه چې موږ یې پاړه پکیږو د هغه هڅو پاړه دي چې د داعش ډله سیمې څخه وایسته شي. په ترکیه کې کوردي سیاسي مشران هم وایي د خوندې سیمې رامنځته کول د انقرې هغه هڅه ده چې غواړي د سوریې په شمال کې کوردان د ترکیې پولې ته څیرمه د خپلې سیمې له رامنځته کولو منه کړي. دوی وایي له هغې ورځې چې ترکیه د داعش د وسلوالو او د کوردستان د کارګر ګوند پر ضد عملیات پیل کړي، یوازې څو بریدونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر وسلوالو شوي دي او نور تر څلور سو زیات هوایي بریدونه کې د کوردستان د کارګر ګوند مرکزونه پرې خښوي. د کوردستان کارګر ګوند وسلوال د سوریې په شمال کې له میشتو کوردانو سره مرسته کوي چې د داعش خلاف وجنګيږي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کورسک په نوم د روسي د و اټومي اپتل تر ډوبېدو 15 کال وروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ مدافع وکیل وایي د دې اپتل د ډوبېدو په باب د روسي ولسمشر دروغ ویلي دي. په 2000 کال کې د هغه اپتل د ډوبېدو له کبله 133 تنه مړه شوي وو. سالم محمد صالح جزئیات لري.
د کورسک په نوم د روسي د اټومي اپتل پر ډوبېدو 15 کال واوښتل، خو د قربانیانو د 1550 کورونیو د پاتې غړو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وایي لا هم د هغې پیښې په باب د حقیقت موندنې هڅه کوي. دغه اوبتل په 2000 میلادي کال کې د پوځي تمریناتو پر مهال په بارنیتس سمندرګي کې ډوب شو چې په نتیجه کې 133 تنه لامبو وهونکي یا دریانوردان ډوب شول. د دې پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وویل د کورسک په نوم د اوبتل د ډوبېدلو غمیزه او وروستۍ واقع بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړني درواغ ګڼل کیږي. درواغ د کورسک اوبتل له ډوبېدو سره پیل شول. د دې اوبتل له ډوبېدو سره حکومت په قضایي او عدلي سیستم کې لاسوهنه پیل کړه. حکومت د رسنیو د کنټرول هڅه وکړه. د کورسک د ډوبېدو له غمیزه سره له څو اړخونو پروسه کې د ډیموکراسۍ د کمزوري پروسه پیل شوه. وشپېته کلن مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف چې د کورسک په پیښه کې د مړو سویو لامبوزنو د 1550 کورنیو استازیتوب کوي په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د روسیې حکومت د بوریس کوزنیتسوف پر خلاف جنایي تحقیقات پیل کړي. د هغه د نیولو نړیوال حکم یې هم صادر کړی دی. خو ښاغلی کوزنیتسوف وایي پر د ځکه د دولتي اسنادو د افشا کولو تور پورې سوی چې د دغه اسناد محکمې ته وړاندې کړي او څرګندوي چې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې په لوړه کچه د څېړنو د مخنیوي لپاره د هغه هیواد د پارلمان د یو غړي مکالمې په پټه اورېدلې دي. بوریس کوزنیتسوف د کورسک په نامه د اوبتل د ډوبېدو د پیښې په اړه د حکومت اقدام ناکام وباله. د اوبتل قمندان او د پوځي تمریناتو مشرانو باید څه کولی؟ دوی باید 14 تشخیص کولی، د هغې دلیل او سرچینه یې تثبیت کولی چې دا کار یې نه دی کړی. کله چې د 2000 میلادي کال د اګست په 22مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوبتل د ډوبېدو د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره وکتل، هیڅوک هم ونه بیرید چې پوتین په مستقیم ډول په بې صلاحیتۍ تورن کړي. بوریس کوزنیتسوف دا د پوتین په ژوند کې تر ټولو بده کتنه وبلله. که څه هم د هغو اوبتل تر ډوبېدو وروسته ولادیمیر پوتین د روسیې د شمالي ناوګان د تحت الباري ځواکونو د قمندان په ګډون 13 تنه منصبداران له دندو لرې کړل، خو هغو کسانو ته اوس بیرته د روسیې په دولت یا هم د حکومت تر ولکې لاندې نورو ادارو کې مهمې دندې ورکړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان ډان ورسپانې د طالبانو د مشر ملا عمر لمړني ورسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې راغلي او بدلونونه پاړه مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي د ملا عمر تر مړینه ورسته د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې وځنډېدې. په هغه هیواد کې د نامنۍ پیښې زیاتې او د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې شوې. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د ډان ورسپانې لیکوال ماهر علي په کابل کې شوي بریدونه د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د واک د جګړې یوه نتیجه ګڼي. د زیاتوي چې داسې ښکاري طالبان غواړي د ملا عمر په نشتون کې ځان اوس هم د یو زورور قوت په توګه وښيي. ماهر علي د طالبانو په لیکو کې د اختلاف یوه وجه د هم یادوي چې ځینې طالبان شایي په دې خفاوي چې دوی د ملا عمر د مرګ په حقله په تیاره کې وساتل سونو، ځکه دوی ملا منصور اختر چیلنجوي. خو لیکوال وایي د ملا عمر د مرګ عملی نتیجه دا ولیدل سوه چې د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې وځنډېدلې. د پوینا خبرې اترې ودرېدلې، تشدد بیا پایل سو او افغان ولسمشر اشرف غنی تور ولګولې چې ترګر له پاکستان راغلی وو. د مارالی په خبره کڅم د اشرف غنی پر اسلام آباد تور لګول یو عادي خبره ده، خو اهمیت یې دا دی چې دا د یو داسې کس لخوا ولګول سو چې کوشش یې کړی دی چې له اسلام آباد سره اړیکې شي سي. لیکوال وایي د افغان طالبانو پر جوړولو او بیا د هغو د کابل پر نیولو په پاکستان کې فخر وسو او دا یو فوجي ګټه وبلل سو. د په خبره په فوج کې دننه یو برخې د 11 سپتمبر د پیښورسته هم دا اراده نه لرله چې خپل دغه افغان اساسي لاس پسر سي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وایي صوبایي حکومت دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له وړخیز بدلونونو سره یونیورسيټي سیاسي کوي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې تحریک انصاف ګوند غړي حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پختونخوا حکومتي وزیر د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني. وایي دوی بهرو مرو ټوله یونیورسيټي غیر سیاسي کوي. هلته د یو پوهنتون مشر وایي د پوهنتونونو حکومت ترمنځ لانجه د زده کوونکو تعلیم اغیزمنوي. پامیر ساحل پر دې موضوع فیچر رپورٹ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټي په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلور لوی پوهنتونونو مشران او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بے بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارټ پونتون پوخانی مشر او په پیښور پونتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی لسیزو راهیسې د پاکستان په پونتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسيټي په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه ولیدل لکه وسې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پونتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معاملہ د پیښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او که نشته. چې ډیګری نشته نو آسان نه ته سلا ولې ور او دا نور خو بانی دي چې مارل کرپشن دی دي تا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسی کې کنه او هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګری په معاملہ کې پریکړه وکړي، ځکه چې په پونتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د خان پونتون پوهان احسان علي وایي صوبائی حکومت د سوات پونتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم زوروي.
سوات وایي چانسلر صاحب دي هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي و چې تا برتی کړی دا تا غلط کړی هغه وایي چې ما خو د نستیج روانه کړی دا خو هغه قانون دی تا مال را کړی دی یو کنټریکټ کی عارضی برتی دی یو کال لپاره هغه یو نستی وایي چانسلر ته حکومت اختیار ورکړي چې کله ته کلاس شروع کې یو کال لپاره به عارضی خلک اخلي که پوسټ دی نو پوسټ به پرې اختیا به عارضی وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پونتون له مشرانو سره په خبرو ونتوانېده. د پېښور پونتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پونتونونو مشرانو ترمنځ رسنۍ لانجه د واک جګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ګڼي چې پوهنتونونه د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختاره وي. خودمختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نشي کولی. خودمختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانې بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدی شي چې د ټوله دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده او یا دا کېدی شي چې یاره لکه د ټوله دنیا په سمه یې او موږ یې په چل نه پوهېږو.
د ولی خان پوهنتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسټیو وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي دوی به یقینا کاږوي خو د دوی د کګوالی معیار به څنګه او څوک ټاکي. ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک نه مخکې بهر ملک کې ما سبق خېلو نو زه قدم تر اغلې مزدوري لپاره راغلې مې چې راځم ما وطن نه زه په خپل پلار نکړه ډیره کې خخېدل غواړم زه د خاورې خدمت کول غواړم. خو د کګوالی فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز او غیر ډیټ پولیټیسایز کړل هم دا سه با یونیورسيټانو سره هم کیږي دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټول صبح کې تاسو کې چې په کومه طریقه باندې یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي تاسو د چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي د کفرس کا په مریټ باندې ورتي شو نو په کار سي د تحریک انصاف هم پکې څوک شوی د نور پاتوم شوی ته نتی حکومت کې نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چیرې اډیټ نکېږي چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی دا غي په اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټیو مشرانو ترمنځ لانجه پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او بیل وی له ځای ځای کول او دا ټوله مسئله هوارې کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو په پیښور پلس کلب کې د مشال رادیو ل خبرونو څخه ترتیب لې شوې د اتلان په نوم کتاب د مخکتنې په دستوره کې لیکوالانو د چارو پوهانو په خپل خبرو کې پر حکومتي او مطبوعاتي ادارو غږ وکړل چې د سکولونو او کالجونو په درسي کتابونو کې د پښتنو او اتلانو د ژوند او د هغوی د مبارزو په اړه معلوماتو ته ځای ورکړي. د مشال رادیو د اتلان کتاب د مخکتنې غونډې حال له پیښوره غلام غوث را کوي.
په دې دستور کې لیکوالانو او پوهانو په رسنیو او حکومت غږ وکړو چې په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د پښتنو اتلانو ته مناسب ځای ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون استاد او لیکوال عباسین یوسفزی د مشال ریډیو د اتلان کتاب د مخکتنی دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې په تعلیمي نصاب کې پښتنو اتلانو ته سم ځای نه دی ورکړی شوی.
دغه رنګ دا زمونږ اتلان چې دي دا زمونږ په نصاب کې نشته. زمونږ ریډیو مشال دا کوشش کوي چې دا اتلان خپل خلکو ته وپیژني. زمونږ په خلکو وپیژني دای په موږ ډېر احسان دی. هغه یو فلسفي وایي چې ته غواړی چې د مرګ نه پس ته څوک یاد وساتي نو کتاب ولیکا او که کتاب نشي لیکل نو داسې کارنامو که چې څوک ولیکي. نو مشال ریډیو دا کارنامه هم کړی ده او کتاب هم لیکلی دی. نو زه مشال ریډیو ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم.
او د چارسدې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر او د پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی چیرمین ډاکټر فضل رحیم مروت وویل چې پښتنو ته د شعوري پاسون ضرورت دی.
مګ دا ستګاری چې پاسون شعور پاسون پکاره دی. پاسون زنده‌باد مرده‌باد یو جلسه جوړ کول دې ته نه وایي. پاسون دا دی چې ورسره بازار سوال واچوم چې څوک یې ما لکه نګرم نه یو الک راغلی وو دی بی اے پاس کانی ګورم نه بیا پاس صدق راغله وو. ما ته په شنو کو پیر روحان پېښ نه وی چنا به مې وټ ویلا چې هغه چې کوم دې بیازید انصاری وی جن پېښ نه ما بیا لک کانی ګورم نه راغله وین پیر روحان پېښ نه من بیازید انصاری مې بابر پېښ نه وی چاو. ما ته ستا که سمو دې پاک سو دې ما ته تا بابر خو دلې دې او پیر روحان ما ته نه دې خو دلې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سیکرټر سردار حسین بابک په پا پاکستانی رسنیو نیوکه وکړه او وی ویل
د دې کلمن پرستر ترسمه چې سور رنگي پروګرام شرط عمرې لګیدلی
یو پنجیش رپورٹران بناستی نن دا پختنو دا اتلان خبران تاسو گوری سور رنجنی دا یو وقت امرا زمان استاس مخی تولیان داغن دمائی تیم مرد دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو د خبرونو په بنیاد د چاپ شوی اتلان کتاب د مخکتنی په دستوره کې لیکوالانو او پوهانو د مشال ریډیو د دې هسي ډیره ستاینه وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوي ادارې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته له کبالي سیمو څخه د بیکورکل شو ځوانانو د روزنې لپاره د یوې پروژې تابع کړې ده. د دې کورس له لارې به ځوانان د جواهراتو قیمتي کانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل بس هم زده کړي چې دغه کانو تراشل او توګل څنګه کیږي. تفصیل د زلان یوسفزي په رپورټ کې.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ڈپارٹمنٹ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رڈیو ته اویل چې دوی د هدا پنوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیه په مرسته پر روانه میاش کې د قبایلی سیمو د بیکورشیو ځوانانو لپاره د قیمتي کانو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنې روزنه پیلوي.
چې هغه هدا او ترکیه ټیکا دوی په وې ساتل سره دا یو پروګرام دی. 25 students IDPs, special IDPs. FATA IDPs کوم دې بار دا پروگرام دی او 12 اگست ته انټرویو ده او هوپفلی دا با سپتمبر 1st ویک دا کورس شروع کوی دوی لپاره لاس میاشتو کورس دی.
د خلکو د با اختیار کولو او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی به کورشوي ځوانانو ته د قیمتي کانو د پوهې او د خراش تراش تربیت زکه غوړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو زیرمه شتون لري.
کشرې دا کوس دا ټي ډي پیز اټینډ کی نو دوی په دې خپل علاقو کې چې دوی کم ذخایر دي د جیمز نو د قیمتي کانو دا غي په اکسپلور کولو کې بدوی مطلب دا ہے چې دوی ډېر خکر دارا دا کولای شي. یو خدای چې دوی دغه علاقې خلک دی ٹھیک شو جی دا چې ایکسپلور شي نو داغه دغه علاقې تم فائدہ ده بیا دوی تم فائدہ ده د دوی روزګار تم روانې دي شي ٹھیک شو جی.
نو موړي جا تکړه چې د روزنې رستو بعد دوی د ترکیه په مرسته تربیت شوی ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرسته هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي نو هغه ته په بیسیک اکوئپمنت چې کم چې دا د جیم سٹون د کټینګ او کرافټینګ د لپاره وی کم بیسیک اکوئپمنت چې دی چې دا غي قیمت د په مارکیټ کې 50-60,000 روپو پورې کېدی شي نو هغه به ورته موږ ورکوو ان شاء الله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو ډېرې قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېرې مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د مشال ریډیو دروانې خبرونه د پای شي بي دي د انیسه اجمل نه لن خبرونه اورو.
د افغانستانی حکومتي پلاوی به سبا د خبرو لپاره د پاکستان دوره کوي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی او چارواکي برکت الله رحمتي وایي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسي. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرې د لمن څوړل لپاره د پاکستان د طرحې د څېړل لپاره د هیواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا له د پاکستان یو درسنۍ دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرلیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به سبا د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزې اړیکو، انرژي او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم په سینټ کې اته، په قومي اسمبلی کې 40 او په سند اسمبلی کې 55 غړي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تېري وروسته مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنو ته د دړکو ورکولو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن ناڅرګند وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې د کلات په سهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې ژوند دی چې د شام په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي چې امکان لري د دې ایمیلونو با ګوري. جان کیری تر اوسه له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل دا ممکنه ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري.
د خبرونو ولدې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او ورسره ما هارون بچا انیسی اجمل او زموږ تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه راکړي. د الله پامان.